السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړي په خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه يم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان او هند خارجه چارو سیکرټریانو په بوتان کې ملاقات کړی دی. په کراچۍ کې دوه بمی چاودنې شوې دي خو سمار جوړلې نه داړولې. خو د هر سن وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورئ چې زموږ همکار بوریوال کاکړ یې وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبري اترې پکار ده چې دوام ولري. په مردان او کراچۍ کې چاودنې سوي او دوه تنه ټپي کړي دي. او په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته یې مثبت و خو څه نتیجه نه ده ورکړې. اوس بشپړ خبرونه. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبري اترې پکار ده چې دوام ولري. دا خبري د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټري سلمان بشیر او د هند د بهرنیو چارو د سیکرټري میرمن نراپما راو ترمنځ له لیدو کتو وروسته مخې ته راغلي دي. د دې چارواکو ترمنځ دا لیده کاته په داسې وخت کې سوي دي چې دواړو د بوټان په پلازمینه تمپو کې د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کړی و. دوی دواړه پر دې سلاسوي دي چې د پاتې ستونزو د هواري لپاره د هند او پاکستان ترمنځ په شنیت خبرو اترو ته دوام ورکول پکار دي. د یادونې وړ ده چې د دې چارواکو ترمنځ د دې لیدو کتو مخه د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ملاقات ته لاره هوارول دي. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستي ځل د 2010 کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې سره لیدلي وو چې بیا یې غونډې کومې نتیجه نه ورکړې. د خیبر پښتونخوا د مردان په شهر کې د سی ډي د یو دوکان په خوا کې چاودنه سوي چې له امله کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. دا چاودنه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سو چاودونکو توکو د چاودلو له امله سوي ده او شاوخوا لسو دوکانونو ته زیان اړولی. بل پلو د کراچۍ په شهر کې هم دوی بیلابیلې چاودنې سوي او دوه کسه ټپي کړي دي. د مشال ریډیو د خبریال له وینا سره سم یو چاودنه د شار د علي مارکیټ په سیمه کې د عیدګاه تاڼې په خوا کې سوې او بل بیا د ملیر په سیمه کې له شالتیپ تاڼې سره نږدې سوې ده. په لاهور کې د امریکایي کس لخوا د وژل سوي یو کس میرمنې ځان په خپله وژلې. ویل کېږي چې د امریکایي کس ریمن ډیوس لخوا د وژل سوي فهیم په نامه میرمنې له دې کبله زهرجنې ګولۍ خوړلې وې چې د هغې په فکر پاکستاني چارواکي به ریمن ډیوس خوشې کړي. نوموړي پرون سهار دغه زهرجنې ګولۍ خوړلې وې او تیر ماښام یې په روغتون کې سا ورکړه. د یادونې وړ ده چې د امریکایي سفارتخانې کارکوونکي ریمن ډیوس د جنوري پر 8مه نیټه د لاهور په ښار کې دوه کسه په دې تور وژلي وو چې د هغه په خبره دې کسانو د توپک په زور د لوټلو هڅه کوله. ریمن ډیوس دا وخت د پنجاب حکومت په ولکه کې دی او د نوموړي پر ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده. امریکایي چارواکي د خوشی کېدو غوښتنه کوي خو پاکستاني چارواکي وایي چې د دې کس برخلیک به اوس عدالت ټاکي. په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته مثبت و خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وایي چې له مرستیال ولسمشر عمر سلیمان سره د لیدو کتو پر وخت داسې جوړجاړي ته نه دي رسېدلي چې د دوی غوښتنې دي پوره کړل سي. په دې هیواد کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ دا لیده کاته د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د ولسي پاڅون په 14مه ورځ ترسره سو چې له نوموړي څخه د استعفا غوښتنه کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پر دې سلاسوي دي چې د ججانو او سیاسي مشرانو یوه داسې جرګه جوړه کړي چې هغه د حالاتو جاج واخلي او د اصلاحاتو وړاندیز وکړي کوم چې به د روان کال د مارچ د میاشتې تر لومړۍ اونۍ پوره کړل سي. په عین حال کې د دې هیواد د پلازمینې قاهرې د تحریر په څلور لاره کې مظاهرچیان په احتجاج کې د وژل سوو ورځ نمانځي. هغوی وایي چې خپل احتجاج ته به تر هغه وخته دوام ورکوي تر څو چې ولسمشر حسنی مبارک استعفا ورنه کړي. د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د جنوري د میاشتې له 15مې نیټې راهیسې احتجاج روان دی. نوموړی له 1981 کال څخه د مصر ولسمشري کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په مصر کې د پخوا په رنګ د حالاتو راتګ امکان نه لري. هغه ویلي دی باور لري چې په مصر کې اوس د بدلون وخت دی او د هغه په وینا دا هیواد به بیرته پخواني حالت ته ستون نسي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په امریکا کې ولسمشر اوباما ویلي چې ولسمشر حسنی مبارک ته دا پته ده چې د احتجاج په جواب کې څه کول دي. اوباما زیاته کړې چې دا اوس په ډاګه سوې ده چې د مصر ولس سپا او منصفانه ټاکنې غواړي. هغه ویلي چې اخوان المسلمین یوازینۍ منظمه ډله ده، خو د هغه په وینا دا ډله بیا په پراخ کچه نه ملاتړ لري او د دې ډلې په تګلاره کې ځینې داسې ټکي شته چې هغه د امریکا پر ضد دي. په سریلنکا کې سیلابونو یولس تنه وژلي او په زرګونه نورې بې کوره کړي دي. چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه په دویم ځل راغلو سیلابونو د دې هیواد ځینې شمالي او منځنۍ صوبې ځپلې دي. په تېره میاشت کې سیلابونو په دې هیواد کې تر څلوېښت زیات کسان وژلي وو او په زرګونه یې بې کوره کړي وو او د هیواد د ورځو د فصل شل فیصده برخه یې ورانه کړې وه. د دې هیواد د زراعت وزیر ماندا یاپا ابي ورندنې رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې له اوسنیو سیلابونو څخه د ورځو د فصل نوي فیصدي برخې ته زیان رسېدای سي. په دې هیواد کې د مئی او سپتمبر د دسمبر او فروری په منځ کې د زیاتو بارانونو له کبله عموما سیلابونه راځي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو خبرونه د بوریوال کاکړ نه واوریدل. په دې غړی کې متاسو لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي. د پاکستان او هند د خارجه چارو چارواکي په دې سلا شوې دي چې ټول ستونزې به د خبرو د لارې هوارولې شي. په محمد جنسی کې یو وار بیا د ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړی شوی دی چې له امله یې ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند وایي
دا دو کیمپونه ناکې او دانشکول چې مومن ایجنسی کې دننه جوړ شوي دي کې دی اوس پورې یو دیش زره نه زیات کسان چې دي اهرګې شوي دي.
د افغانستان په هلمند ولایت کې نامعلومه کسانو یو سکول په بارودو الوزولی دی. د دې سکول زده کوونکي څه احساسوي یو ماشوم مشال ریډیو ته وایي.
ولې نه ده په بده زموږ کور و وران شو نو اوس د ولې یو خانه په بده خپلو پخته چې بغارې پرواله پر دا مکتب.
او په مصر کې د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې دي چې پکې کلادم تنظیم اخوان المسلمین هم برخه اخلي. سیړونکي د یاد شوي تنظیم په اړه وایي
زما په فکر څوک هم چې په مصر کې د اخوان المسلمین په اړه واوري په دې وروستو کې دا هم ویلي چې دوی یو جمهوري او فلاحي ریاست جوړول غواړي.
دا او نور رپورټونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه حساسه تاخ پرونی او ری چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه د پیښور په وخت سهار نه بجو نه د سلام پښتونخوا په غک پیلېږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د خبرونی اولنی ریپورت ته. د پاکستان او هند خارجه چارو سیکرټریانو د بوتان په سرخار تمپو کې د یو بل سره د خبرو پر مهال په دې خبره سلا شوې دي چې دواړه هیوادونه د خپلې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. تفصیل د فرخند وزیر په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان او هند خارجه چارو سیکرټریان د بوتان په مرکز تیمپو کې د خبرو پر وخت پر دې رضا شوې دي چې یوازې د خبرو لارې د دواړو غاړو مسلې هوارې دي شي. د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری سلمان بشیر وایي دوی د هند سره پر دې خبرې وکړي څنګه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په ټولو مسلو بحث وشي. سلمان بشیر چې په تیمپو کې د جنوب ایشیایي هیوادونو د همکارۍ ادارې سارک د خارجه چارو د سیکرټریانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوتان ته تللی وایي د سارک هیوادونو سره یې په خبرو کې دا وویل چې پاکستان په سیمه کې د امن او خیر ښېګڼې په کارونو کې هر قسم مرستې لپاره تیار دی. د هند د خارجه چارو سیکرټر نیروپاما راو یوې بهرنۍ ادارې ته ویلي دي د هند او پاکستان ترمنځ ډایلاګ یعنی خبرې ډېرې ضروري دي او زیاتوي کچرې دواړه هیوادونه دا غواړي چې د خپلو مسلو نه بهر راوزی نو خبرو ته به ضرور غاړک دی او همدا هغه یوازینی لار ده چې د ممبئی حمله وروسته د هند او پاکستان اړیکې د دغه پیښه له وجې د غورځېدلي اثراتونه بهر راوباسي. اغلی راوای هندستان او پاکستان یو شمیر مهمه مسلې لري او باید واړه د دې په هوارولو په سنجیدګۍ سره فکر وکړي. د خارجه چارو د سیکرټریانو د لیدو مقصد د سارک هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د روانې غونډې لپاره لارې هوارول دي. د پاکستان د خارجه چارو سکرتر سلمان بشیر په دغه غونډه کې دا هم ویلي، پاکستان به د بوتان د هغه مذهبي سیلګرانو هرکلی کوي چې غواړي سوات ته لاړ شي او هلته د گوتم بود او بود مذهب تاریخي ځایونه وویني.
دا وفرخنده وزیر چې د پاکستان او د هند خارجه چارو د چارواکو د لیدو کتو په اړه رپورت یې تاسو ته وړاندې کړ. او اوس ورځو کراچۍ ته. په کراچۍ ښار کې دوه بمی چاودنې شوې دي چې یوه د یوې تانې سره نږدې او بله په یو مارکیټ کې شوې ده. پولیس وایي په دغو کې کومه مرګ جوبله نه ده رامنځته شوې، خو ځینې رپورټونه داسې وایي چې پکې دوه کسان جوبل شوي دي او پولیس وایي دوی یې پلټنې پیل کړې دي. ظفر کریمی د تازه صورت حال په اړه زموږ د همکاري فرخنده وزیر سره خبرې کړې دي. هغه تازه حال داسې راکوي.
د کراچۍ ښار لی مارکیټ په سیمه کې د اولنۍ چاودنه د عیدګاه تاڼې د دیوال سره جوخت شوې ده. که څه هم تر اوسه د چاودنې له امله د ځاني زیان په اړه کوم رپورټ مخې ته نه دی راغلی، خو د چاودنې له امله د تاڼې دیوال غورځېدلی دی او هلته ولاړو ګاډو ته هم زیان اوښتی دی. د لی مارکیټ دا سیمه چې ده، دا د ښار مصروفه علاقه ده او د دې له وجې نه د دغې ځای په خلکو کې سخت ویره خوره ده. یوه بله دغه شان ورته چاودنه د ښار په ختیځه برخه کې چې د شانتی په علاقه نومېږي هلته رامنځته شوې ده، او دا چاودنه هم د پولیسو په یو تاڼه باندې ده چې د دې د وجې نه هم د تاڼې کوم دیوالونه چې دي هغې ته زیان اوښتی.
تر دې دمه په دې کې د کوم قسم مرګ ژوبلې رپورټونه راغلي دي او پولیس څه وایي چې د دې چاودنو نویت څه و؟
پولیس وایي چې د دې چاودنو د نویت د معلومولو په اړه باندې هغې پلټنې شروع کړې دي، او د شانتی تاون پولیسو مشر وایي چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې شروع کړې دي، او اوس لپاره امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر سرتېري چې دي هغه د پیښو دغې دواړو سیمو ته رسېدلي دي او سیمې یې په خپلو ولکه کې دي. هغه وایي چې کله موږ مکمل کړې او دا راته معلومه شوه چې آیا دا واقعي دلته لګول شوي بمبونه او که نه دا د ګیس یا د بل کوم وجې نه دا چاودې شوي دي، هغه وایي چې د دې په اړه به موږ به وروسته خبرې کوو، او تر اوسه پورې دواړو چاودنو کې د کم ځاني زیان کم اطلاع چې ده تر اوسه پورې مخې ته نه ده راغلې.
ظفر کریمی د ښار عمومي وضع څنګه ده د چاودنو وروسته؟
د ښار په علاقو کې دا کمې چاودنې چې شوې دي نو د دې دواړو تاڼو په منځ کې ډېرت فاصله ده. یو د ښار جنوبي غربي برخې دي او چې دی د بله چاودنه چې ده دا د ښار په ختیځه برخه کې رامنځته شوې ده. کومې اولنۍ چاودنه چې رامنځته شوې ده د ښار د لی مارکیټ په سیمه کې ډېره مصروفه علاقه ده. دلته دوی لوی بازارونه هم دي، د هوټل مارکیټونه دي، نو په دغه علاقه کې چونکې خلک بیخي زیات اوسېږي نو دغلته ډېر زیاته ویره ده، او خلک چې دي چونکې په دې په ښار کې د دې نه مخکې وو د تاوتریخوالي پېښې رامنځته شوې وې، نو ځکه چې په ښار کې وړه غونډه هم راشي نو خلک ډېر زیات یېرېږي او ډېر زیات محتاط کېږي. د اوس دغه سیمې چې دي دلته خلک ډېر د ویرې ښکار دي.
دا او ظفر کریمی په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال چې دغلته یې د بمی چاودنو په اړه حال راکوه. ظفر کریمی ویلې چې په دغه پیښو کې د مرګ جوبلې کوم خبرونه نه دی راغلي، خو ځینې رپورټونه وایي چې په دې پیښو کې دوه تنه جوبل شوي هم دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او دا وخت یو مطبوعاتي کتنه تاسو ته وړاندې کوو. د انګریزي ژبې پاکستانی ورسپانې ډان کې د پاکستان په اړه مقاله کې راغلي دي. په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې د ټیکسونو په لړ کې د غیر فعال او ګډوډ نظام له امله دي. د اسبابو ته په کتو هیواد د روانو ستونزو نه وتلې شي. د دې مقالې مهم ټکي د دې دمه ورسته واوري.
دا مشال ریډیو دا
ډان ورځپاڼې د پاکستان د سټیټ بینک د پخوانی گورنر او اقتصادي چارو کارپوه اشرت حسین لیکل شوې مقاله شایع کړې چې په کې نوموړی وایي پاکستان کې د حکومتي ټیکسونو او مالیاتو لګولو او راغونډولو نظام یو شمېر نیمګړتیاوې لري. د حکومت اخراجات نه پوره کیږي نو ځکه حکومت د بینکونو نه پور اخلي او داراز ګرانی ورځ په ورځ زیاتېږي. اشرت حسین لکی اولنی خبره خدا ده چې په کلیوالو سیمو کې کسه هم د غربت ختمولو لپاره د ټیکس نظام کې نرمی کیږي، خو هم په دغه کلیوالو سیمو کې ډیر داسې خلک شته چې له همدې عمله ډیر آمدن لري او ټیکس پرې نه جمع کوي بلکې بې ځایه یې لګوي. په دې کې لوی لوی زمیدار هم شامل دي او هغه کورنۍ هم چې په بهر هیوادونو کې یې څوک مزدوري کوي او پیسې ورته رالیږي، ځکه چې دغه هم د ملک اقتصاد لویه برخه ده. اشرت حسین په خپل دې مقاله کې وړاندې دویمه خبره دا کوي چې په خارونو کې دوکانداران یا واړه کاروباري کسان د ګرانې سره خپل آمدن برابر ساتلی شي، خو بلخوا غریبانان، مزدورکار، نوکر پیشه، پینشن شوي او یا کونډې چې خپل آمدن د ګرانې سره نشي سمولی د ګرانۍ له امله ډیر اغیزمن کیږي. د دې ترڅنګ کوم خلک چې خپل آمدن د ګرانۍ سره برابر کړي په هغوی هغومره ټیکس نه لګول کیږي او دا راز د غریبو خلکو ستونزې زیاتیږي او حکومت هم د مالی زیان سره مخ وي. دریمه خبره اشرت حسین دا کوي چې په کلیوالو سیمو او خارونو کې د جایداد د ټیکس نظام ډیر بیکاره دی. په کلیوالو سیمو کې د جایداد د رجستریشن او آمدن په اړه سم معلومات نه ترلاسه کیږي او په کې ډیر بډې رشوتونه چلیږي. دا راز په لوی خارونو کې د جایداد آمدن ډیر زیات او په هغه لګول شوی ټیکس ډیر لږ دی. اشرت حسین وایي د اقتصادي ستونزو څلورمه وجه په درآمداتو او برآمداتو کې د توازن کمی دی. بهر چې کوم شیان لیږل کیږي د هغې آمدن خو ډیر دی، خو چې کوم شیان راغوښتل کیږي زیاتره پکې د ټیکس نه مستثنا وي او دا راز دغلته هم حکومت د مالی زیان سره مخ شي. نوموړی لیکي په پاکستان کې د مالی ستونزو پنځمه وجه دا ده چې که څه هم د قومي مالی کمیشن په صوبو کې د آمدن د ویش فیصله سمه ده، خو پکې یوه ستونزه دا ده چې د مرکز خرچې ډېرې او آمدن یې کم شوی. بلخوا د صوبو خرچه کمه او آمدن زیات شو، نو دغه هم د ملک عمومي اقتصادي حالت د بحران سره مخ کوي. اشرت حسین وایي چې د دې وجوهاتو نه علاوه د ټیکس نظام د بډو رشوتونو او یو شمیر نورو ستونزو سره هم مخ دی او د بهر نه څوک دلته سرمایه‌کاری لپاره ناراضي. نو د نوموړي په وینا له همدې وجه اقتصادي پرمختګ په ښکته او ګرانی په بره روانه ده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قدر من اوریدونکو، د مشال په خبرونو کې دا وخت د قبایلی سیمو حال درکو. که څه هم حکومت د هر وار عملیاتو نه پاس اداوي کوي چې سیمه یې د ترهګرو نه پاکه کړي ده، خو سمو د پاس بیا په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي شي. دا راز په مومند ایجنسی کې چې وړاندې کامیاب عملیات شوي وو، دا مهال پکې بیا د ترهګرو پر ضد عملیات شروع شوي دي چې له امله یې ولسی خلک د کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي دي. دا وار دا خلک د نورو برخو پر ځای هم په خپل سیمه کې په محفوظ ځایونو کې ډیر کړی شوی دی. د دغه بیکوره شوی خلکو په اړه د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند رابعه علی سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړي. نوموړی د مهمندو د بیکوره شوی خلکو په اړه وایي
دا دو کمپونه ناکه او دانشکول شمومند ایجنسی که دن نام جوری شوی دی که دیکی اوز پوری یو دیش زرن زیاد کسان چی دی اهر اگر شو شوی دی.
دا دین علاوه دغل تکی چی سمر خلق دی نو هغی تا هاگ سهولتو نشتا چی دا کمی دا مخی هغوی جون تیرا ولیشی لکه خوراکی مواد دا ویانی او دا سرپنا زیونه.
اگر چې یو بنیادن چې خپل کور نه بیځای شي نو هغې لپاره مشکلات خو ډېر زیات دي. خو زمونږ ادارې او چې کمنو ادارې دي زمونږ همدا هغه کوشش کوي چې په دې خلکو لږ ورته سهولیات پیدا شي. دې لپاره د دوه کیمپونه مونږ جوړ کړي دي. دې نه علاوه ورته مونږ اوس څنګه ته چې د جمو موسم کې ډېر زیات یخنی ده نو اوس ورته ګرم کمبلې کمبلې لحافونه شیتونه میټونه دام ور کړي دي. کچن سیٹس چې دي چې اخلی پخلی لپاره داهم ور کړي دي. بالټیانې دا سیزونه جوړې کړي چې پکې دي اوبو ځان نه ایښودي شي دا دېره پر کوو. دې نه علاوه دا کسان چې اوس راځي نو بالکل بې سرو سامان حالت کې راځي نو څنګه چې دي کیمپونو ته رسي نو ورته دمون ادارې طرف نه درې ټیم ورته تیار خوراک ملاوېږي.
رابعه علی صاحب دا راته وایي چې دغه تاسو سره چې کوم خوراکي مواد دي او دا چې کوم سیزونه دي دا د څومره خلکو لپاره تاسو سره شته او دا به تر څومره ورځو پورې د دې خلکو دغه خوراکي ضرورتونه پوره کړي؟
جی زمونږ سٹاکس خو سیدی دي. دا خیر خوراکي مواد چې موږ ورته وایي د کمبلې سویټرې لحافونه دا سیزونه راځي چې کم کسان دې کیمپونو ته به راځي نو موږ ورته به ورکوو. دې نه علاوه دا اسې د راشن چې دی یا د خوراک چې دی دا اقوام متحده اداره چې کنده خوراک لپاره ډبلیو ایف پی دا به ورته ورکړي او څنګه چې هغه شروع کو مطلب دا اوس تیار روټه باندې دا لپاره ورکړو چې دوی کسان چې راځي نو کم وخت پورې چې دا سیټل شي نو ورته سرفي دي چې څنګه د ډبلیو ایف پی طرف نه ورته د راشن شروع کیږي نو موږ بیا د تیار خوراک باندې ورکړو دې د ځان په خپل جوړي د لپاره چې ورته موږ کچن سیټ جوړي دا موږ سره کړی دي
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
قدر منوریدونکو تاسو مشال ته غوګنی ولیدې او موږ بم د نړۍ د حال نه مخبرو خو ورزو گاونډي هیواد افغانستان ته د افغانستان په هلمند ولایت کې ورمشپا د نامعلومو کسانو لخوا یو خونځې په بمونو ونړول شو دوه میاشتې وړاندې د دې خونځې یو سرخون کې هم نامعلومو وسلوالو کسانو په دازو وجلیو د دغه خونځې د کونکي د خونځې پورانېدو خواشینی دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر یې خونځې ورته د سره جوړ کړي په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال نور حال راکوي
دغه خوندزی چې شپږشت کال وړاندې د هلمند د ناوې ولسوالۍ په نکسیمه کې جوړ شوی او ورمش په د نامعلوم کسانو لورې په بمونو والو زول او لوټي لوټي شو لدرې سو زیات ځکهونکو پکې زده کړه کوله د خوندزی لورانو دیوالونو سره ستنه ماشومان چې ژړغونی ولاړو ویل چې دوی د خپل خوندزی په ورانې دوه ډیر خوشینه دي او نن ټولګیو یا کلاسونو ته ځکه نه چې په بمونو وران شوی دي
سر احمد هو مش دا غسرای دي مش دا شو جوړې مخاله چې دروسه سم مش ول دلته دا شمن پټاس او چې ساره وته مختبه ده وځه مکتب ته راکلم موږ مکتب راسوینه
ولینه د پبد از مشکور او رانس نو وس د ولي او خانه په خپلم پخته چې بغار پروله پر د مکتب
د دې خوندې د کتابتون مسول وای چې 13 ورځې می ورته پسلګونو کتابونه راوړل چې پس د کوونکو وو ویشل شي خو زیات وی چې زنه په هغم خوندې چا نه راولای دی او خوشنیم چې د کلی ماشومان به خدای مکړه تر دې ورسته بیز د کړو پاتې شي
پرون شاګردان راغلي دي کرتاسیه می راوړل دي د مکتب کې پرته ده وسم تر اوسه د بوج خله معنی د خلاصه کړی چې د ولسوالۍ سمه کرتاسیه راوړل بستی منن ورکول ما خسن موږ ول مشکور خو ازاد په دغه تویل خان دغه سیناباد زبر پرا غاړه باندې دغه موږ ال توارلو بیا د موږ ډوډۍ نشه د تر بوس نو سر بیا ملزم ورتول چې زبلانه مخسن ډوډۍ می خوړل شراله ما هغه د کیسه په سو دربوس
په هلمند کې د خوانی او ځنې ریاست صلاحکار نعمت الله د نړول شوی خوانځي پنګړ کې خبري اعلان ته ویل چې دغه خوانځي ديار لس درسي خونی وی او هر ورځ درې نیم سو زده کوونکو پکې زده کړه کوله نو وړي زیاتوي چې خوانځي د دولت د وسلوالو مخالفینو لوري نړول شوی دی
د دې تاسو په خپل سترګو ویني چې د تعمیر اگر چې پکړې دي ديار لس وتا کو او د تعمیر په څلور شپې ته 15 شپې ته کې د شهید نجیب الله په وخت کې جوړ شوی او دا د وست تخریب شوی دی د وطن او د اسلام د دشمنانو نه پرېږدي چې موږ د مکاتب پاله کوو بیا درس ورته وایلس
کته هم د دې خوندې د نړول په پلاتر اوسه چا پر غړنه د اخیستي او د هلمند د خونې او رزنې صلاحکار د خوندې ورانول د وسلوالو طالبانو کار بولی خو د وسلوالو طالبانو وایي انقری یوسف احمدی وایي چې نه خوندې ورانوي او نه هم چاته اجازه ورکوي چې د تعلیم مخاوني سي خو د لمړی ځل نه دی چې په هلمند کې د روانو نه آرامي په لړ کې یو خوندې نړول شوی بلکې په هلمند او نور ولایتونو کې هم لزګونه خوندې سوځول او یا په بمونو نړول شوی دي چې ل دې څور زیوډان د پکتیا په ضرورت ولسوالۍ کې هم یو خوانځي نړول شوی وو او دا هم باید ویل شي چې نګدی یو میاشت وړاندې د هلمند د همدی خوانځي یو سرخونکې هم د ناپیژاندو کسانو لوري خپل کور ته چیرمه وژل شوی وو خو دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسته یو میاشتو کې تر یو بریده په هلمند کې امنیت ټینګ شوی او په هر ولسوالۍ کې خلک د امنیت ترڅنګ د خوانې ورزنې له ادارو څخه هم د خوانځیو د جوړولو غوښتنه کوي
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو ستاسو د زلونو غږ هم دی او مشال ریډیو د مینه او رڼا زیره هم در کوي ورزو کراچۍ ته د کراچۍ ریګل بازار یو داسې بازار دی چې په هفته کې یو ورځ پکې د زړو کتابونو بازار لګي د بازار کې د کتاب مینوالو ته په هر موضوع کتابونه په لاس ورځي د بازار کې هغه کتابونه هم موندل شي چې په نورو بازارونو کې ملاوېدل ګران دي په دې اړه ظفر کریمی یو ریپورت را لېږلې دی چې تاسو اوریدو ترا بوله
د کراچۍ ریګل بازار یو له هغه بازارونو څخه دی چې د اتوار یا یکشنبه په ورځ پکې د کتابونو د مینوالو غنغونه وي د بازار کې د کتابونو خرڅونکو دکانداران وایي چې د علاقې کې د زړو کتابونو د ځانګړي بازارونه د هر اتوار په ورځ لګوي او دوی دا روایت د هندستان د تقسیم د مخره هسه ژوندې ساتلې ده دکانداران وایي چې په دې بازار کې د ناول لنډ کیسې شاعري او ادبي موضوعاتو لیکل شوی کتابونه په زیاته پیمانه خرڅي
معلوم ہونے آ رہی تھا کتابوں نہ خرچہ مسان کی دکان دلتے اتوار پر راضی بس نا جاڑی دا میرو راوڑی وزی والا خرسوم ڈیفینس نہ راوڑی لگا اختر کرنے نہ ڈیفینس نہ پتو ل یار اڑو والا دا شانتی بس تو کی صاحب انی اخلو
دی بازار تا نئی وازی دے کراچی او سین صوبے سے کتاب دوست خلق راضی بلکہ دے پختونخوا کوٹے او افغانستان نہ کراچی تا راغلی دے کتاب مینوال ہم خامخا دے بازار سے لیدنه کوي پیښور کې میشت نوموړی لیکوال او کرکتون کې سلیم راز هم یو له هغې خلکو څخه دی کوم چې کراچۍ ته راشي نو خامخا دې بازار څخه کتابونه اخلي
ما ډېر زاړه یادونه واپس لري زه چې همیشه د پیښور نه راشم د ریګل هغې ته چې کمی د زړو کتابونو مارکیټ ته خامخا ځان رسوم پکې او بعض وخت ماته ډېر داسې نایاب کتابونه په لاس راشي پکې او ما سره اوس هم ډېره ذخیره کتابونو دا خاص طور سره د اردو او انګریزي هغه ما دلته نه لري ګر سټاپ زړو کتابونو لغې نه وړي دې اهمیت خدای دې چې دا کتابونه یا اوټ اف پرنٹ دې زیات پکې نو ملاوي ګم نه چې موجوده مارکیټ کې موږ د دې کتاب نوې اډیشن اخلو هغه قیمت دا دې نه دوه یو په دوه بلکې یو په درې زیاتې ته ځکه دا کتاب موږ ارزان کړو ډېر زه خو ډېر معنی نه راغه زما تقریبا 69 نه
اردو جب مشہور لکوال او شاعر پروفیسر سحر انصاری ہر اتوار ہمدے بازار کی لیدل کی گی دا چی وجہ اچدا پڑی نموڑے وائی
ایسی کتابیں مل جاتی ہیں
دے بازار کے دا سی کتابوں نہ لاست راضی چی بل زائی کے حق کتابوں نہ پیدا کی گی دا وجہ دا چی زدے بازار تا خامخا رازم دلتا پا ہر موضوع لکل شوی کتابوں نہ ملاوی گی دنڑائی دا معیاری ادب کتابوں نہ ہم دلتا ملاوی گی ماسرا خواہشا پنجہ دیر زر کتابوں نے دی چی زیادہ میں د دې بازار نه ترلاسه کړی دي د کراچۍ یونیورسيټیز د کوونکو او د کتاب مینوال فرید ګل هم دې بازار ته درتلو د پاره هر هفته د اتوار د ورځې په انتظار وي
تاریخ کتابونه بیا خاص کر چې د ادب سره کوم کتابونه تعلق ساتي لګا ادبي لټریچر ډیر زیات موږ دینا هغه ستري سیاسي حواله سره ډیر خخ کتابونه موږ ته دینا ملاويږي لکه کاغذ د مکسر مکسیم ګور کې ناولونه دي کاغذ د نجيب محفوظ ناولونه دي اردو کې ترجمه زه خبره کوم او پنور جب کوم دلته ملاویږي کتابونه موږ اکثر د دې ناغستري په موسیقي باندې ډیر نایاب نایاب کتابونه دلته ماته ملاوي شي وي
د انټرنیټ تر راتلو وروسته کوي خوته زیاتره خلک د کمپیوټر لاره د مطالعې تنده ماته وي نو بل خوته د کتاب مینوال اوس هم د کتاب پولیسټو د کتاب سره خپل تعلق او ملګرتیا تل پاتې ساتي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ
کپښتو وای مشال ریډیو واورا
قدر منوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوري او دا وخت اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل د بیلابیلو کورنوي ورسپانو د لیکنو مهم ټکی وړاندې کوي
نن د ملک زیاتره انګریزي او اردو ورسپانو د پاکستان او هند د خارجي چارو وزیرانو ترمنځ ملاقات د هیلری کلینټن لخوا صدر زرداری ته ټلیفون د چیف جسټس د خلی بیان چې پاکستان کې عدلیه د قانون حکمرانی جوړه کړې ده او دغه سي پنورو ډیرو موضوعګانو خبرونه او ادارې چاپ کړې دي ورسپانه ډان او ډیلی ټایمز په خپل سر خبرونو کې لیکي چې بوتان کې د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزیران په دې خبره په صلاح شوي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو قبول لپاره مذاکرات ضروری دي روسپانا جنگ او نوای وخت د چیف جسټس افتخار محمد چودھری لخوالی کی چې پاکستان کې عدلیه خ کردار ادا کوي روسپانا مشرق لیکي چې د امریکای بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن د ولس مشر آصف علی زرداری سره د ټلیفون په لیکا تماس کړی دی او ویلي دی چې پاکستان دی د ریمنډرز تخلاصې په لړ کې د امریکای د صبر نور امتحان نه اخلي روسپانا آج د صبح خبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی لخوالی کی چې د خبر پختون کابینه کې د وزیرانو د کمی مرحله لا اوس نه دراغلی روسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان هر کال په 5 فروری د کشمیریانو سره په ګډه یوم یکجهتی کشمیر مانسي او سه کال په دغه ورځ د ولس مشر آصف علی زرداری دا اعلان وکړ چې د کشمیر د مسلې حل به په مذاکراتو کېږي ادارې لیکي چې د صدر زرداری لخوا دا خو یو ښه بیان دی خو پاکستان هر کال یوم یکجهتی کشمیر مانځلو باوجود د پاکستان د حکومت د کشمیر د مسلې حل کولو په لړ کې چې کوم موقف وقتے د هغې په شدت او قوت کې کمی راځي. ادارې لیکي چې هند په کشمیر د ډېرو مودې راسي قبضه کړې ده، خو هغې د دې نه رستو کېږي او پاکستان د خپل موقف نه مسلسل رستو کېږي. او اوس خو هند دا تور هم لګوي چې په گلګت بلتستان کې د اوبو چې کمی پروجیکټ جوړې شوي دي هغه په متنازع سیمه کې جوړې شوي دي. ادارې لیکي چې د هند اعلی چارواکي نن هم ټولې نړۍ ته دا دروغ وایي چې هغه د کشمیر مسلې حل کولو لپاره په صحیح توګه کوششونه کوي.
داوا انیسا اجمل چې د اسلام آباد نه یې د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو لیکنو غټکی وړاندې کړل. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دي. د بوریوال کاکړ نه د تازه خبرونو سرټکی اورو.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې په کار ده چې دوام ولري. په مردان او کراچۍ کې 14 سوي او 2 تنه ټپي کړي دي. په لاهور کې د امریکایي کس لخوا د وژل سوي یو کس میرمنې ځان په خپل وژلې. په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره یې لیده کاته مثبت و خو څه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په مصر کې د پخوا پرنګ د حالاتو راتګ امکان نه لري. او په سریلنکا کې سیلابونو 11 تنه وژلي او په زرګونه یې نور بې کوره کړي دي.
خوږو اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونې اورئ او دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوس ورځو د خبرونې باقی پاتې برخې ته. په مصر کې تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند اخوان المسلمین چې بندیز پرې لګول شوی و دا مهال په ملک کې د رواني سیاسي ناارامۍ ختمولو په خبرو اترو کې شریک شوی دی. په دې خبرو اترو کې یو شمېر نور سیاسي مشرانو او کارپوهانو هم برخه اخیستې. په دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې یو ریپورت د دې دمې وروسته به واوري.
دا مشال ریډیو ده.
د مصر مرستیال صدر عمر سلیمان په مصر کې روان د دې لسیزې بدترین سیاسي ناارامي ختمولو په غرض د حکومت مخالفه ګوندونو ترڅنګ د مذهبي ګوند اخوان المسلمین د مشرانو سره لیدل کتل کړی دی. په دې خبرو کې د وړو وړو سیاسي ګوندونو مشرانو، سیاسي کارپوهانو او د حکومت مخالفه نماینده محمد البرادی هم برخه واخیسته. د دې خبرو اترو نه وړاندې اخوان المسلمین ویلي وو چې دوی به په دغه موقعه د مظاهره شیانو لخوا د صدر حسنی مبارک د واک نه ختمولو خبره راپورته کوي. د بنیاد پهله مذهبي ګوند اخوان المسلمین او حکومت ترمنځ دا خبره ډیره موده پس په اول وار کیږي. په مصر کې د مظاهرو وروسته صدر په حکومت کې بدلون او یو شمېر اصلاحات راوستل، خو 20 کلن حسنی مبارک واړی د خپل 10 کلنۍ واکمنۍ موده د خپل اخیری وار چې را روان ستمبر کې ختمیږي پورې وغځوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په محتاطه توګه د خبرو اترو د مرستې پیشکش کړی دی، خو پکې د مذهبي ګوندونو د ګډون په اړه خبرداري ورکړی دی چې دا خبرې اترې څوک د خپل ایجنډې د پرمختګ لپاره ونه کاروي. خو په حالاتو خبر ځنې کارپوهان وایي اخوان المسلمین دومره سخت دریځه ګوند نه دی څومره چې ګڼل کیږي. په مصر کې د وایس آف امریکا مشره الیزابت ایروټ وایي
زما په فکر څوک هم چې په مصر کې د اخوان المسلمین په اړه باوري نو د هغوی پام حماس او داراز بیا د القاعده په لور لاړ شي، ځکه چې دغه هم په مصر کې د جوړ کړی شوی تنظیم خورې شوی څانګې دي او ځینې غړي یې په تشدد کې هم ککړ وو، خو وروسته دا تنظیم په یو ټولنیز غورځنګ کې بدل شوی دی. او که څه هم دوی مصر په یو اسلامي ریاست کې بدلول غواړي، خو دوی ویلي چې ښځې به په مخ پټولو نه مجبوروي. او په دې وروستو کې دا هم ویلي چې دوی یو جمهوري او فلاحي ریاست جوړول غواړي.
اخوان المسلمین د 2015 کال په پارلماني انتخاباتو کې 40% چوکۍ ترلاسه کړې وي او په دې وروستیو انتخاباتو کې یو چوکۍ هم نه وګټلې. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې حکومتي ګوند درغلي کړې وي. خو ایروټ وایي چې اخوان المسلمین ته د مصر خلک اوس هم په اوچته سترګه ګوري.
It does have a fair amount of support here.
دوی اوس هم په هیواد کې ډېر مرستیال لري، ځکه چې د ولسی خیر ښېګڼې یو شمېر کارونه چې حکومت یې ترسره کولو کې ناکامه دي دوی یې کوي. دوی سکولونه او اسپتالونه خلاص کړي دي او دوی ځینې ځایونو کې داسې محلي تنظیم کړي چې هلته خلک ډېر په آرام ژوند کوي، او دا ډېر مذهبي هیواد دی. نو که څه هم په دوی بندیز لګېدلی دی، خو ښکاره خبره ده چې دلته مذهبي ګوند اخوان المسلمین ډېر احترام لري، خلک په دوی باور کوي.
د حسن مبارک د اخوان المسلمین سره خبرې شروع کول خای چې د نوموړي د حکومت وروسته د هیواد واکمنۍ کې دوی لوی کردار ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت مخالفه مظاهرې لا هم دوام لري او په زرګونو خلکو د قاهره په التحریر چوک کې ډېرې اړولې دي. دغه مظاهره چیانو رویټرز خبری اجان سره د خبرو پر مهال ویلی دی دوی به تر هغه مظاهره نه ختموي تر څو چې حسن مبارک په چوکۍ نوي پریخي.
مونږ دلته د مصر د صدر په ضد د احتجاج په توګه راغلی یو، او تر هغه بدل ته یو تر کومه چې صدر د ملک نوي پریخي.
د دې ترڅنګ یو شمېر بانکونه هم په اول وار خلاص کړی شوي دي چې د دې مظاهرو له امله د تیرو دوو هفتو راهیسې تړل شوي وو، او ګڼ شمېر خلک چې وړاندې د خپلو پیسو په اړه فکرمن وو دا وخت یې بانکونو ته روان دي.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې په مصر کې د ناآرامۍ ختمولو په لړ کې خبرې اترې پیل کړې شوې دي. د مصر په اړه نړیواله مطبوعاتي کتنه هم لرو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د ځنې پښتنې داسې راپورته کړې دي چې په مصر کې کوم قسم بدلون به خلکو او خاص کر ښځو په ژوند اثرات غورځوي، او که څنګه، او کچري په دغه هیواد کې یو جمهوري حکومت راشي نو دا به په څه ډول وي؟ تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
په نیویارک ټایمز کې نیکولس کرسټوف لیکي، په 1909 کې په ایران کې غټ بدلونونه راغلل، او له دغې له وجې د ښځو او اقلیتي ډلو حقوقو ته هم سخت زیانونه ورسېدل چې د دغې اثرات په ټولو سیمو وغورځېدل. او بیا په 1909 کې په شرقي یورپ کې داسې بدلونونه ولیدلی شول چې له امله یې باثباته جمهوري حکومتونه په وجود کې راغلل. نو اوس پوښتنه دا ده چې د مصر د روانو مظاهرو نتیجه جبا د 1909 په رنگ وی، او که د 1909 د دې په اړه څوک هم په یقین سره نشي ویلی چې په مصر کې به حالات په کوم لور ځي او نتیجه به یې څه وي. لیکوال کرسټوف وای د مصر په تحریر چوک کې د یوې اونۍ د تیرولو په دوران کې به کوشش کولو د ولسمشر حسن مبارک د پلویانو نه ځان بچ وساتي، او د هغه مظاهرچیانو سره پاتې شي چې د زغم او برداشت نه کار اخلي. خاګل کرسټوف زیاتوي، په مظاهرو کې د حسن مبارک پلویانو د خبریالانو سره ښه رویه نه لرله، نو ځکه د هغوی نه ځان د لرې ساتلو کوشش کوو. او په تحریر سکوئر کې چې د تبا کله هم لږ وخت ملاوېدو، نو خپل قلم او کاغذ به یې راخستو چې د خلکو خبرې ولیکي. لیکوال وایي د به دا کوشش کولو زیاتره د ښځو او اقلیتي ډلو نه تپوسونه وکړي چې دوی روانو حالاتو ته سنګوري، او کله چې به یې دا پوښتنه کوله هسې نه چې مصر کې دا هلې ځلې یو ښه بدلون رانولي نو بیا به څه کېږي. د دې پوښتنې په ځواب کې به اکثره خلکو د تا ډېر بد وکتل، او ځواب به یې دا وو چې دا به د دوی په ملک کې یو ښه جمهوري بدلون راولي، ځکه چې دوی هم پر دې یقین راوتلي دي. شیرین چې د پوهنتون یوه پروفیسره ده وایي که چیرې جمهوري حکومت راشي نو دوی به کله هم چاته دا اجازت ورنه کړي د دوی حقوق د پښو لاندې کړي. شیرین وایي امریکا د اخوان المسلمین په واک کې د راتلو په اړه اندېښمنه ده، خو دوی د دې ډلې په اړه داسې فکرمندی نه لري چې ګینه د داسې ډلو په واک کې د راتلو سره به د ښځو کار روزګار او یا د ژوند په نورو خبرو بد اثرات وغورځيږي. د شیرین په رنګ یو شمېر خلک د حسن مبارک د مغرب پلوه پالیسو او د یو درغله حکومت چلولو مخالفت کوي، خو داسې ډلې لکه اخوان المسلمین به هله په خلکو کې خوښي بایلي چې کله دوی په اصل کې د ملک نظام چلولو سره مخامخ شي. لیکوال وایي په قاهره کې د یو داسې ښځنه پوښتنه وکړه چې ښه فیشن یې کړی وو، او یوه روښان فکره ښځه معلومېده چې آیا د اخوان المسلمین په واک کې راتلل به د مصر او د نړۍ د امن لپاره د خطرې وړ خو نه جوړیږي. د هغې ځواب و کېدای شي، خو زیاتوي د دې په فکر په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند حکومت هم د نړۍ د امن لپاره ښه نه و ګرځېدلی. ښاغلی کریسټوف وایي ده د یو سوداګر حامدي نه تپوس وکړو په مصر کې د جمهوریت راتلل به د اسرائیل سره په سیاسي اړیکو څه اثر خو نه غورځوي، او یا د تیلو قیمتونه خو به نه بدلیږي. ښاغلی حامدي په ځواب کې ده ته وویل منځنی ختیځ یوازې د تیلو لپاره نه دی، د دې ځای خلک هم داسې انسانان دي لکه څنګه چې د امریکې خلک دي. دوی د امریکایي ولس نه کرکان نه کوي، خو غواړي دوی هم د امریکایي خلکو په رنګ ترقی وکړي او پر مخ لاړ شي. نو آیا ګینې داسې کول یو جرم دی؟
د فرخنده وزیر نامو د مصر په اړه د نیویارک ټایم د مقالې مهم ټکي اوریدل.
مشال ریډیو ته په نوي کال کې
نوي پروګرامونه،
تاوده بحثونه،
نوي موسیقي،
په زړه پورې د پټنه
او خوندورې مرکې خبروي.
بیا هم له مشال سره اوسئ.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اورئ، او دا وخت یو بل نړیوال ریپورت. په ایران کې په 2009 کال کې د جاسوسۍ په تور کې نیول شوی په دریو امریکایي وګړو کې د دوو یعنی شان بیور او جوش فیټل پر ضد مقدمه شروع شوې ده. ولی یو امریکایي وګړی سارا شروټ د 3 کال د ستمبر په میاشت کې د خوشی کېدو وروسته امریکا ته تللې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورټر تا زموږ همکار اسرار آدم محمد وړاندې کوي.
په ایران کې د دوه امریکایي غرختونکو شان بیورو او جاش فیټل مقدمه د 1300 میاشتو د ځنډ وروسته شروع شوه. د امریکا درې غرختونکو سارا شورت، د هغې کیدونکو خاون شان بیورو او د هغې ملګری جاش فیټل د 2009 کال د جولای په میاشت کې د ایران امنیتي چارواکو هغه وخت نیولې وو کله چې دوی د تهران او عراق ترمنځ په ناڅرګند پولو کې ایران ته په خطای سره ورداخل شوي وو. د دوی مقدمه په داسې حال کې شروع کیږي چې په ایران کې د 1909 اسلامي انقلاب کلیزه منځل کیږي. امریکا څو واري ایران تا ویلی چې د هغوی نیول شوی وګړي پریک دی، خو ایران دیتا چمتو نه دی. ولی بیا هم ایران یو امریکایي غرختون کې سارا شوټ د روسي کال د ستمبر په میاشت کې د 15 لک ډالر په ضمانت خوشی کړی و. ایران وایي چې دا امریکایي غرختون کې ایران ته په غیر قانوني توګه د جاسوسۍ لپاره راغلی وو. ولی د غرختون کو وکیل محمد شفی دا تورونه رد کړی دي او ویلی دي چې دا درې وانه بے ګناه دي. په ایران کې د نیول شوی امریکایي غرختون کو وکیل محمد شفی اے اف پی خبری ایجنسی ته ویلي چې ایرانی چارواکو هغه ته ویلي دي چې نوموړی بعد مقدمه نه یوازې دوه غنټې وړاندې د نیول شوو امریکایي وګړو سره لیدل شي. د امریکایي غرختونکو وکیل محمد شفی ویلي که څه هم په ایران کې د جاسوسۍ سزا مرګ دی، خو نوموړي زیاته کړه چې هغه تمه لري چې امریکایي غرختونکو به د سزا نه بچ شي.
څنګه چې ما ویلي وو چې د جاسوسۍ دا مقدمه بے بنیاده ده، او کچېری بیا هم عدالت دوی د جاسوسۍ په فعل کې ککړ ګرځوي نو زه به بیا عدالت ته شکایت کوم.
د نیول شوو امریکایي وګړو وکیل وایي چې هغه د مقدمې کتنه کړي او د جاسوسۍ هیڅ سوال نه پیدا کیږي، او خبره یوازې په غیر قانوني توګه ایران ته د ننوتو ده، او دا هم ځکه چې د عراق او ایران ترمنځ دغلته پولی ناڅرګند دي. نوموړي زیاته کړه چې د ایران د قانون تر مخه په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته په ننوتو باندې زیات نه زیات 3 کاله قید دی، او یا هم نقدي جرمانه کېدای شي. د امریکایي غرختونکو وکیل زیاته کړه چې کوم حالات دي هغه ښایي چې سارا شورت به عدالت ته نه حاضرېږي، او دغه رنګه نوموړي هغه ته د سویس سفارتخانې د لارې خپل دستاویزات را لېږلي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې هغه یقین نه کوي چې په ایران کې د نیول شوو امریکایي غرختونکو پر ضد مقدمه چلولو لپاره دغه هیواد سره ثبوتونه موجود دي. نو همدارنګ د هغوی ایران حکومت ته دا خواست دی چې څرنګه یې سارا شورت خوشی کړي، نو همداسې دي د هغې کېدونکي خاون او ملګری هم خوشی کړي.
د اسرار العالم محمد نامو د ایران په اړه ریپورت اوریده.
تاترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوري او وسمو ورولو سوات سوات کې د بارانونو او واوري ورېدو لړۍ روانه ده چې له عملی د کلام او بهرین ترمنځ سړک د هر قسمه تګ را تګ لپاره بند شوې ده او د غسیمو کې په زرګونو خلک بندیوان شوې دي. په دغه اړه د کلام اولس منګوره کې په یو جرګه کې د حکومت لخوا د مرستې غوښتنې کړې. نور حال د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات کې د تیرو سورزو راسه د بارانونو او واورو ورې دوه لړۍ روانه ده چې له وجې د سوات پورته سیمې کلام بحرین او مدین سړکونه د تګ را تګ لپاره بند شوې دي. دغه سیمې وړاندې په جنگونو کې او وروسته د سیلابونو له امله سخت متاثره شوې. کلام ته حکومت په ارزي توګه رابطه سړک بحال کړو ولې د واورو ورې دوه او ځې په ځې غټانو راغورځېدو له امله دغه سړک د تیرې یوې هفتې راسه بند ده. د سړک بندیز نه وړاندې د کلام یو شمېر خلک د دغه سیمو څخه کړي کړي وي ولې وسوم په دغه سیمه کې یو شمېر خلک بند وان شوی دی. د خلکو ستونزو په اړه منګور کې د کلام اوسیدونکو یو جرګه وشوه چې پکې د حکومت څخه د مرستې غوښتنې وکړې شوې. په دا اړه د کلام پخوانی ناظم حبیب الله ثاقب مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل
یو هفته نه تقریبا کلام روډ بحرین نبره 35 کیلومتر مکمل طور باندې بند ده. نو هغه په وجه باندې هلته کم خلک محصور دي، هغه اشیاء خوردنو انتهایی قلت ده او داسې د هلته والے سره هم میډیسن هلته نشته، ډاکټران هلته نشته او داسې یو ایمرجنسی راځینو هغه راتلو هیڅ امکان نشته بغیر د مرنه. هغه هلته پاتې کیږي او هلته مري. نو هغه خلک چې کم هلته پاتې دي هغوی دپاره هیڅ انتظام د راتلو د پاکستان د نورو هغې سره رابطې سره ذریعه نشته. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې فوري طور باندې هیلیکاپټر سروس دې بحال کړي، هیلیکاپټر سروس وچلئ چې دغه ایمرجنسی چې کم دی زمونږ مریضانو کم ایمرجنسی چې دی هغه زمونږ بحال شي.
د کلام یو سپینګیری چې ډېر په مشکلاتو د کلام څخه راغلی دی خپل حالات داسې بیانوي.
زما نوم محمد جان دی او مونږ راغلی یو تیز پارا چې مونږ ته عوامو باندې ډېر تکلیف په دې وجه تکلیف دی. کال 12 میاشتو کې مونږ کم دی دی پګ میاشتو یو فصل راځي هغه کې هغه فصل هم تاسو د خپل پته لګېدلې چې هغه هم نه دی اغست. یو تکلیف ان دادا مونږ بیا دې کې وروسته خدای پاک دغه عذاب را وستا هغه فصلونه هم یوړه. نو هغه نه وروسته بیا قدرت زمونږ هغه روډونه هم ټول بند کړه. نو روډ بند شو نو په دې کې مونږ لا ډېر تکلیف په دې وجه رالی هلته کې مریضانو می هلته راشن تکلیفي حال دا روڈ مسئلہ بالکل مگ ڈیر خراب. نو پیادل اوس دا کالام نہ دا پاری نو پوری پیادل مورا نو مجبوری ہو مریضانی حق مریضان روالو اور راز اوس مگ دل دا جرگا مشران کم راغل دے دل دا. نو مگ دا سوال حکومت تک ہو چھ زمگ دزر تزر او زمگ دے روڈ او دی بھی کاروشی.
دا کالام پخوانے ناظم امیر سید وای چھ ترہگرے کے دا کالام خلقو دا حکومت سرا مرستہ کڑی وا او وسلہ والے دا غصیبی تا نو پری خو دی بیا روستا سیلابونو دا خلق متاثر کړل ځکه اوس د کلام خلق دا توان نه لري چې د خپل کورمو خصمانه وکړي.
کله چې طالبانو په وخت کې د کلام قوم انتهایی نقصان کلام قوم تراله چې ولې چې د غریب خلق دې زمونږ هلته ټول دار مودار زراعت توریزم باندې دي. کله چې د دهشتګردي دغه له را لین واغې کې زمونږ د توریزم او زراعت مکمل تباه شي هغه نه پس چې د پاک ارمی چې کم کامیاب برشنو شو هغه نه پس د خلق اله خپل غخپو باندې ودرېدلې و چې په دې کې د الله طرف نه یو اسمایش په مونږ باندې رالی هغه د سیلاب په شکل باندې. نو سیلاب شکل چې تقریبا د سیلاب وشو اته میاشتې وشو د کلام خلقو چې کم هغه دارمدار و کم هغه آمدنی هغه ذریعه چې ونو هغه مکمل تباه او برباد. کله د کلام قوم زیاتر لکه زراعت دی نو زراعت د سیلاب د وجې نه مکمل تباه او برباد دی. هغه د وجې نه دا غریب خلق هلته اوس خلقو ته بالکل هلته کلام کې اوسېدل د کلام د پاکستان سویټزرلینډ هغه ته ویلې کېږي. نو نن افسوس خبره دی چې هغه یو ویران هلته پراته دی هلته نه د حکومت طرف نه د خلقو څخه تپوس شته او نه هلته نور داسې سچته چې خلکو هلته خپل روزګار وکړي او خلک هلته وخت تیر کړي اول د کلام کې د خوراک اسکاک د مزدوري نور داسې زرین نشته چې زموږ غریب خلک هلته گزارو وکړي.
د کلام هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټر رحمت الدین صدیقی زیاتوي چې حکومت پاکستان خود دوی مرسته نه کوي خو امریکایي حکومت دی بیا د دې سیمې زپلې شي خلکو لپاره مرسته روانې کړي.
کم خلک چې هلته پاتې دي په دې وخت کې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې حکومت دا اعلان کړی چې کله چې واورو شي دا روډ بند شون دی خلکو لپاره مونږ هلی سروس انتظامات کوو او اوسه پورې هلی سروس نشته او زمونږ د امریکای حکومت دا درخواست دی ځکه چې مخکې هم هغه زمونږ مدد کړی دی شنوک هلیکاپټر په ذریعه څلور میاشتې سروس کړی دی اوس هم زمونږ د کالام د قوم د امریکن ګورنمنټ او دنیا ته اپیل دی چې هنګامي بنیاد باندې هلی سروس دی شروع کړي چې هغه خلکو ته راشن هغه خلکو مریضان هغه ځای نه ویستل هغه میډیکل کیمپ او دا انتظامات دی وکړي
د کالام موجوده حالاتو او د خلکو ستونزو په اړه چې کله د دغه سیمې نه د صوبایي حکومت غړي ایم پی ای جعفر شاه څخه پوښتنه وکړه شوه نو نوموړي په دغه اړه وویل
دا چې رچې کالام مین کالام روډ هغه لپاره ډر شوی دی سروې هم شوی ده تیر هفته کې او چې څنګه موسمي حالات فیوریبل شي ان شاء الله کار به شروع شي دې سره سره چې منسٹر صاحب نما اسپیشل فنډ هم راغستی ده هغه زور لپاره کوم چې ارزي ټریک دی د دې ګورنمنټ لپاره نو هغه به هم په دې هفته کې ان شاء الله چې منسٹر صاحب نن راغلی انګلینډ نه واپس یو ورځو کې به غري دي چې په هغه باندې به هم کار شروع شي
دا وخت ټول سواد کې د بارانونو لړۍ روانه ده او په غرونو د واورو ورېدو له کبله د کالام نه تر مدینه پورې شپېته کیلومتره سړک د تک را تک لپاره بند شوی دی او د موسمیاتو محکمه وایي چې دغه لړۍ به راتلونکي څلېرویشتو ګڼټو پورې جاری وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونه کې مو ورولو بلوچستان ته. د بلوچستان صوبې په ختیځه سیمه کې په اول وار په غویانو داسې یوه ناروغي راغلې چې په ترس کې تر دې دمه د نایاب نسل 299 غویان مړه شوې دي. دا ناروغي د تیرو شو سیلابونو وروسته راغلې ده او د سارو ماهرین وای که د دې ناروغۍ مخنیوی ونشي نو د صوبې تر څنګه هیواد به هم د مالي زیان سره مخ شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عبدالرزاق برق په دې ریپورت کې راکوي.
د بلوچستان ایالت 200 کال لرغونتوب لرونکي باګیناړي نسل غویان چې په ضلع جعفر آباد، سوی او نصیر آباد په سیمه کې دي و دغه سیمې ته په تیر وخت کې د سیلاب د ورتګ څخه د باګیناړي نسل غویانو ته د بلیک واټر په نامه د ناروغي د لګېدو له کبله تر اوسه 299 قیمتي غویان وژل سوي چې د سیمې و مالدارانو ته د یو لوی نقصان د رسېدو سره د بلوچستان حکومت د مرکز څخه د سیمې د مالدارانو د پاره د غوښتنه کړې چې دوی ته د پیسې ورکول سي. د باګیناړي نسل غویان د دنیا تر ټولو لوی او زیات غوښه لرونکي غویان دي چې د ایالت په ختیځ سیمه کې وجود لري او له یو غوایي څخه 15 منه غوښه ترلاسه کېدای سي. د بلوچستان ایالت د څارویو د وزارت ډایرکټر جنرل ډاکټر محمد اقبال کتران په اردو ژبه مشال ریډیو ته د دغه قیمتي غویانو د وژل کېدو وجوهات داسې بیان کړل.
بلډ کې دندا پانی پینے کی وجہ سے جراثیم پیدا اس کی وجہ سے اور ساری چیزیں ملنے کے ساتھ 299 جانور ٹوٹل جس میں گائے، بیل، بچڑے، بچے، چھوٹے کی اموات ہوئی ہے ٹوٹل ضلع جعفر آباد میں.
دی وای چې دغه حیوانانو د سیلاب په وخت د خراب اوبو د چشل سره د دوی په نسونو کې جراثیم پیدا شوي او د دې له وجې په ضلع جعفر آباد کې تر اوسه پورې 299 غوایان، غواوی او د هغه اولادونه مړه شوي. په دې سلسله کې موږ مرکز او صوبایي حکومت ته ویلي چې دا حیوانان وژل شوي د سیمې و مالدارانو ته دې پیسې او حیوانات ورکول سي. دا چې د نړۍ یو لوی غوښه لرونکي او پخوانی غوایانو ته اول ناروغي لګیږي او بیا دوی د ناروغي څخه مړه کیږي نو دا د ایالت لپاره څومره د نقصان خبره ده. په دې اړه د څارویو یو ماهر ډاکټر تاج محمد حسنی داسې وویل:
او که چیرې په دې کې داسې مرګونه شروع شي د پوره پاکستان او بلوچستان او بیا خاص کر د زموږ کم ضلع د باګیناړي کچې دا کم میدانی علاقې دي کیا هلته د خلکو روزګار لوی ذریعه څنګه مالداري دي او خاص کر د باګیناړي اصل کې چیرې دا کې نقصان دا د سلو د زرو د کورنۍ خبرونه دا د لکاو کورنۍ روزګار ته باندې منصر دي
یو بل ماهر ډاکټر عمران بیا وویل چې په کار د چې په سیمه کې خلکو ته د دغه ناروغي په اړه پوهاوی ورکول سي.
خلک اکټیویټ کې مطلب کمیونٹی ایکٹیویٹی هغه لینکیج نه ونه سیل نیشنل ډپارټمنټ سر نور حکومتي ادارو سر دودا شای بالکل کور کېدای شي مثلا په دغه باندې خو خالي راځي چینل برابر کول دی
د باګیناړي د غویانو نسل په داسې وخت کې مرسوي چې د بلوچستان ایالت په ختیځ سیمه کې په زورګونو خلک د باګیناړي د نسل د غویانو په مالداري اخته دي او په دغه سیمه کې د 2 لک څخه زیات غویان وجود لري د بلوچستان ایالت په جعفرآباد او نصیرآباد په سیمه کې باګیناړي نسل غویان په لس بیل کې ریټ سندي او په بارکان لورلای کې لوهانی نسل غویان ډیر مشهور دي عبدالرزاق برق مشال ریډیو چمن
قدر منوریدونکو هم د بلوچستان یو بل ریپورت په کوټه کې د پښتونخوا آرتس او کلچر پروژې لخوا د امن په نامه مشاعره او د موسیقۍ یو بندار شوه دی چې پکې ګڼ شمېر لیکوالانو او شاعرانو ګډون درلود خدای نور ناصر د دې مشاعرې او موسیقۍ د بندار نور حال راکوي
نیم بدن بم وخوري او نیم کړو په کپن کې راټول نیم بدن بم وخوري او نیم کړو په کپن کې راټول جسد مقبر ته مدام داسې نیمګړی لاړ شي
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د امن پنامه په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه شاعرانو او لیکوالانو د امن شعرونه وړاندې کړل د مشاعرې تر پیلېدو مخکې لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد په کلتور وینا وکړه
ټایلر یې داسې معنی کوي چې کلتور یو پیچلې مجموعه ده چې معلومات معتقدات هنرونه اخلاق قوانین او آداب دودونه او ټول هغه تمایلات وړتیاوي او کسب کړي عادتونه پکښې دي چې انسان د ټولنیز غړیتوب په حال کې ترلاسه کوي او یا د بشر په بشپړ تاریخ کې د بشر د پنځولو او پنځیدلو د عیني او ذهني شتمنیو ټولګه او مجموعه ده
له دې سره بیل بیل شاعرانو د امن په دې ځانګړې مشاعره کې خپل نوي شعرونه وړاندې کړل
کدل توی کاهلتا خو چې کوم زلمای قتلېږي کدل توی کاهلتا خو چې کوم زلمای قتلېږي بادار بل څوک نوي د پښتون بچای قتلېږي
زما کانی او بټي بیا هزار د سپېڅلې دي زما په غرور هو کې د وفا ګلان کرلې دي زما چینې سندونه تل په مینه ژغېدلې دي بیا ولې په سرو وینو لړلې یم بې خوله یم زه پښتنه خاوره یم مینه یم سوله یم په سلوار دې جګړه تر سولې جار سي په سلوار دې جګړه تر سولې جار سي په جګړو کې زرغونه کښتونه خار سي ځانمرګ ملې ژه د بل چا و درشلته ځانمرګ ملې ژه د بل چا و درشلته هسې نه چې په لستوڼي کې دې مار سي
د مشاعره په پای کې وتلی شاعر درویش دورانی د مشاعره ګډونوالو ته خپل په زړه پورې کلام واوراوه
چې موږ واړه مرګ حال ول لوشي د دنیا هغه وخت هیڅ سخاونه کړ چې موږ واړه محروم له لباس د دنیا زموږ پر حال جړا و نه کړ چې موږ واړه مبتلا و پرنزونو د دنیا مو د هیڅ رنز دوا و نه دا دنیا پر موږ سو حال مهربانه چې موږ واړه ول بل سر بجو
د امن لپاره ځانګړې سوې د دې مشاعرې ورسته د ټنګ ټکور محفل جوړ سو چې بیا هم پکې بیل بیل سندرغاړو خپلې سندرې ګډونوالو ته وړاندې کړې تکړه شاعر او سندرغاړي امجد شهزاد په لومړي ځل د درویش دورانی د امن لپاره ځانګړې غزل په خپل خواږه ژغ کې وړاندې کړه چې د دې ډول مشاعرو د جوړولو مقصد څه دی او په کومو کومو سیمو کې د پښتونخوا آرتس او کلچر پروژې لخوا دغه ډول مشاعرې سوې دا مې د یادې سوې پروژې له یو مشر محمد روم څخه وپوښتل
دا سلسله موږ د ډېر وخت نه شروع کړې ده کله چې په سوات کې د امن بحالي وشوه او آی ډی پیز واپس لاړو نو هلته ژوند چې و هغه ډېر زیات مات د پښتو دوه ډېر د آرټ د فن دوه ښکاره نښې چې دي هغه شاعري ده او موسیقي ده کوم چې د پښتنو په زړونو کې او په هر ځای موجوده ده دغه سلسله کې مونږه ثقافتي دستوري وکړي هغه مونږ په خبر نه شروع وکړه دا مونږ بیا په اسلام آباد کې مونږ کم چې پښتنو یو خار ډېر شي خلکو کې پښتانه اوسې کې په پنده کې کراچۍ تاسو ته معلومه ده چې هغه په ټوله نړۍ کې د پښتنو لوی خار دی هلته مونږ دا ثقافتي دستور وکړه او دغه شانتي د مشاعرو دا سلسله هم روانه ده چې هم په خبر کې وکړه اوس په پټ کې وکړه بل په شلم مارچ باندې په سوات کې کړه هغه ته به مونږ د سپرلي مشاعره وایو
د نوموړي په وینا د دوی د همدې پروژې لخوا به ډېر ژر راډیوي چینل هم پایل سي چې خبرونه به په ټول پښتني وطن کې اوریدل کیږي او په پام کې لري چې دغه رادیو بیا په یو ټلویزیون چینل بدل کړي.
دا په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر چې د غلطې د امن په نوم د مشایره حال راکو. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي او د خبرونو شروع کیږي د سلام پښتونخوا په غاګ باندې. د خبرونه تاسو د لنډو سپو یا شارټ ویوز تر څنګه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621 باندې هم اوریدل شي او کڅوګ د انټرنیټ د لارې زمونږه خبرونه اوریدل غواړي نو زمونږ د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. قدر من اوریدونکو همدې سره ز منور شاه درنه اجازه غواړم د مشال خبرونه لا هم دوام لري چې زمما نور هوکاران به تاسو سره په وړاندې بیا